د مشالې ډو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام محمد نوز ما تخنیکی همکاري نادری او د خبرونو بیان دی پرکنده ست سلامونه منی وخت شوه 12 بج په دې خبري غړي کې با واوري د پاکستان تر کې انصاف نه یو شمیر کسان تللی دي د غراز د پاکستان د روپی په ارزښت په اړه هم راپور لرو چې دغه کې ولی کمیرا روان دی نور هم یو شمیر موضوعات لرو تر هر سبق کې له فرخنده صد د سات تازه خبرونه لرو
السلام علیکم لوبلې د خبرونو سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند پر مشرانو د پاټۍ پر خودو لپاره د باور چول کیږي په سوال کې د وسوالو په دزو کې یو ځای تن وجل شوی یو پولیس والا جوړ شوی دی او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیما دونس کې ل خپل عسکرو سره لیدل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکښ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د ضمانت باوجود بیا نیول شوی. عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو پلویانو د ګوند پر خودو لپاره فشار چول کیږي او په کورونو یې چاپی غرسی کی دا لهغه وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند یوې مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د ګوند پر خودو اعلان وکړ. نو موري پر هغه وخت ویل د 9 او 10 مئی د پیښو غندنه کوي او د خپل ګوند ترڅنګ د هر قسمه سیاست نه استفا ورکوي. بلخوا شاه محمود قریشی هم تیر شپه د ډیالا جیل څخه د خوشی کېدو لک سات وروسته بیا ونیول شو. نو موري پر دغه وخت له میډیا سره په لنډو خبرو کې ویل چې د ګوند پر خودو هیڅ اراده نه لري. د سواد پولر پرته غریز سیمه بنجوټ کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وجل شوی او یو پولیس والا ژوبل شوی دی. بلخوا پولیس وای په سیمه کې د وسلوالو خلاف تلټون عملیات پیل کړی دي. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ناصر محمود تیر شپه نا وخت خبريالانو ته ویلي چې د منګلور په بنجوټ کې د وسلوالو په ورتګي ځایي خلکو لارونی ولاو په دغه وخت دوان خواو پر یو بلډا سي پیل کړی چې پکې یو تن جمدالی خان وجل شو. د پیښ وروسته پولیس هلته رسیدلی او د وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. په پالچینار کې 13 ورځې د کونکو یو احتجاجي مظاهره کړل او له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وجرو د پیښې پلټنې دی وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي. پر دغه وخت ستکونکو ویناوه چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي. په احتجاج کې شامل یو ستکونکو وایي
کوم حال دا غاده ملوش کملو نشولو مو دا پلان اې دا کاپټن دې ته موږ تاسو ولو دا موږ ټول د دې کوم د څو چې یو ستاره دې سټډنټ یان مو یو نه انده هغه موږ ورغړو په دا پرسلام ماتا موږ ټول حالت یو کی جوش مظاهره کوو.
په کورمه کې له هغې وروسته احتجاج او مظاهره پیل شو چې کله د مې په 3 د کورمې پر شلوزان سړک په یو ګاډي د وسوالو په ډزو کې د گیدو یو سیدونکي وژل شو. تر هغې وروسته یو شمیر پارېدلو کسانو د تریمنګل په یو سرکاري سکول کې 3 استادان او 3 مزدوران وژل. وژل شوي کسان شیا وګړي وو. د هغه پیښې وروسته په کورمه کې سکولونه او موبایل انټرنیټ هم بند شو او تر 100 ورځو پورې د کورمې زیاتره لارې د تګ راتګ لپاره تړل شوې وې. 13 ورځ د سیمې د بلدیاتی غړو هم په یو خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو نه د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانی د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکل دي. دغه وزارت پرون دمه په 23 په خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړ. آصف دورانی سفیر پاتې شوی او د بلوچستان اوسیدونکی دی. تر دې مخکې محمد صادق خان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه کار کولو. نوموړي د مارچ په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې شاوخوا 3 کالې دغه دا تر سره کړه اوس استعفا ورکوي. او بل خبر دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونس کې لاسکرو سره لیدلی. دا په داسې حال کې د چخکاری د روس ته بیلګروت سیمه شاوخوا له هغې یو ورځ وروسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکران څخه په وسله سنبال جنگیالی او دغه جګړې د پیل وروسته په لومړي وار د پولې هغې خوا ته تر ټولو لوی برید پیل کړ. بلخوا د روس ته دفاع وزیر پرون د مخالفه جنگیالیو د محاصرې دعوه کړې او زیاتوي چې روسي عسکرو هوایي حملې او توپخانې کارولي او سرحدي عسکرو دښمن په شا بوتلو مجبوره کړي او د یو شمیر د وجلو داوی هم کړي. بلخوا د دغه داوو په آزاده توګه تصدیق نه ده شوی. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو ورل چې پرخند اسدول نکول تاسیس مو پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري ل پاکستان طریقې صاحب زنی مخک خان لاړل په اړه یو کار پوي
اوس هم په هغه پټه باندې لږ پرشر راغی نو هماغه خلک ته چې څنګه راغلي او اکشان ته واپس روان دي.
اول ملکان ډیویژن او قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس غړو د ټیکس نه ورکولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی.
مونږ له دې جوګنې مونږ له پخپل خپو نه ولاړ ځکه چې مونږ اله کاروبار روان شي دې زم نم ځکه راکاږي دلته ملیټنسي سیلاب راغی بیا ملیټنسي بیا سیلاب راغی.
او د پاکستاني روپۍ ارزښت پریوتو وجوهات څه دي؟
آئی ایم ایف کی طرف نے کسی دن سے پیش رفت نہیں کی اور پاکستان سے کم سیاسی معاشی صورتحال دے وقت حکومت سا چکم مسائل دے داغی پہنچ جب اندے حکومت ہم پاگے کے دیر سنجیدہ نہ دیں.
نور ہم یوشمیر موضوعات لرو لمشال راڈیو سرو سے اوس ہم دا خبرونی لمڑی موضوع اردن کو تاسې په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان ترکین صاحب ګوند پی ټی آی د زنو مهمو مشرانو د ګوند پریښودو سلسله روانه ده. د یاد ګوند یوې مشر او د بشر حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د ګوند پریښودو اعلان وکړ. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال شیرین مزاری ویل چې د شخصي وجوهاتو له وجې دغه اعلان کړی. د تحریک انصاف دغه دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مې د خپل ګوند د مظاهرو پر مهال د شوي تشدد غندنه کړې. بلخو عمران خان پرون ویلي چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند د پریښودو لپاره زور راوړل کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیولو لړۍ روانه ده. په نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پریښودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پریښودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پریښودلو هم اعلان وکړو. د مئی په درویشتمه اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوي د تشدد پیښو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سره په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیاته کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں.
زه د تحریک انصاف ګوند او عملی سیاست پریښودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړیتوب دی. د نن وروسته به د یو سیاسي ګوند برخه نه وم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یاد دوی چې د مئی په نهمه پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نه وروسته عام او لس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکې شروع کړې او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور ځله ونیول شو او همدارنګ شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه پخوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډې تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچولا. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یوم مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته دا ترغیب ورکړل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرال باجوا خلاف خبرې کوي او یریږی بنا هیڅ به هم نه کیږي. د مزاری د گرفتارولو ورستا په ورستیو کې د هغې لور ایمان مزاری چې وکیل ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیالا جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم. د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شوه. د دې دپاره چې د هغې حوصله ماته کړی شي، خو د مزاری حوصله به ماته نه کړله شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلي په ډېرو کې هغه زړوره ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کېږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه
کم شی روان دی ما په خیال نه یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیالو چې کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلله نو همدغه شان د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کوم دی همداسې را روان و پاټۍ به پرېښودې پی ټی آی ته. اوس هم په هغه پاټۍ باندې لږ پرېشر راغی نو هماغه خلک ته چې څنګه راغلي وو هغه شان ته واپس روان دی. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دي او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې همدغه اسونه چې کوم دی
حکومتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتي کمیټۍ غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په 9 پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نه وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان تحریک انصاف ګوند په ستر عدالت کې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د قضیو د ثبتولو خلاف په درخواست دایر کړی. تر هغې وروسته دا چې د مئی پر 22 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پېښور کې د ګوبخۍ دا لهغه وروستو دا چې د مئی پر 22 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه شوې ده. بل خو په سیاسي حالاتو نظر لرونکي وایي چې د مئی پر 9 او 10 پر پوځي تنصیباتو یا سرکاري ودانیو کوم کسانو حملې کړي امکان لري چې په روان وختونو کې د سختو سزاګانو سره مخ شي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د نیولو په ضد کاروایانې دي غیر قانوني وګرځولې شي، ځکه چې د سیاسي کارکنانو په ضد دا کاروایانې د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې وروستو ده چې د مئی په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو. او د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کومو احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دی نو د هغوی په ضد به د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایانې کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منظوري ورکړې شوې وه. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدلی هم شي. بلې خواته د مئی په 22 نیټه قومي اسمبلۍ د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی وو چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت غنی چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده. نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کیږي دا چې کوم د قومي سلامتیا کمیټه غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، نو په دواړو کې ویلې شوې دي چې په 9 او په 10 مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیا د غرډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا هغه وجینا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټیلیجنس ایجنسی دی ډیر غم او غصه ښکاره شوې ده. نو دا هغه وجینا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوه طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو خلاف ګامونه پورته کول کیږي، یو د ملټری کورټ او دوام د سیکرټ اکټ. نو د دې دوانو وجینا چې پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کې په دې نظر دي چې د مئی په 9 او 10 نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي وندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالی روان دي، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په 9 مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دې د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه غو خپه او پریشان وو، نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلې ده چې په څه طریقه باندې دا کټ کړی شي، دا دی خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د 9 مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږ سیل دمې مخکې تاسو د غلام بوس راپور واورېده چې پر دې موضوع وو چې پاکستان تحریک انصاف د هغې خلاف درخواست کړې چې پکې دغه راز راغلی چې د 9 مئی او 10 مئی چې د پی ټی آئی کم پلویان وو هغوی مظاهره کړې وي، نو حکومت ولې د هغوی خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلوي. پاکستان تحریک انصاف د خلاف درخواست عدالت کې جمع کړي. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې په 13 موده کې د ګڼو سیاستوالو د خبرو مبینه غږیزي ټوټې یا آډیو کلپس خپاره شوې دي چې هغوی دغه خبرې په آډیو ټیپس کې چې کومې راغلي هغه رد کړي دي، خو په 13 ورځو کې د قاضیانو، وکیلانو، د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلپونه مخې ته راغلي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالاتو، عدالتي مقدمو، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اړه خبرې شوې دي. وفاقي حکومت د دې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی، خو دا چې په دې غږیزو ټوټو یا آډیو کلپس کې څه دي او د پاکستان د قانون له مخې د یو چا د اجازې بغیر د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په اړه تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
پا
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، دغې د خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مې په شلمه جوړ شوي د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزې ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټنو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مې په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا غږیزی ټوټې په مبینه توګه د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنځ د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په نهمه تر گرفتارۍ وروسته د خوشی کېدو او د سنو نورو موضوعاتو په اړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په ډیرو شروع ورځو کې دننه خپل رپورټ وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د زوی آډیو چې داغه مخ ترا چې پاغه کې غوډه او پارټي ټیکټ چې دی هغه د خرڅولو حواله سره خبرې کوي. د پی ټی آی د ټیکټونو درېم آډیو چې دا هغه د موجوده وخت چیف جسټس عمر تابندیال د خواخې مخ ته منستراله او پاغه کې غوډه د سپریم کورټ د فیصلې حواله سره چې دی خبرې کوي چې رڅب کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې دی د وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال داغه د خزي آډیو مخ ترااله چې پاغه کې هغه خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومند سیاست کړ چې په پاکستان کې د تیرو سمودی راهیسې د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبري خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاتوي چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړې دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازه بغیر د غد ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خبرولو پاړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی پاړه وایي چې په قانون کې به له اجازه د چا د خبرو ثبتولو او یا خبرولو لړکی د سزا ذکر شوه دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نوعیت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پریویسي حکومت دا نه مذهبي اجازت ورکوي نه قانون اجازت ورکوي. اغم ای وندا چې کو د چا سره ډیټا متعلق مروخلي نه غبا هغه به باقاعده کوټ ته ریکوست کوي چې د دې سړي مونږ ډیټا روباسو. اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول، دا پوسټ کول، شیئر کول، وایرل کول، دا دویم جرم دی په قانون کې. د دې اس قسم اجازت نشته. دا د سایبر کرائم چې کوم قانون دی پی کا 2016 دا د غیلنګ دی باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډ څو کوي، دا خو پبلک نه کوي، دا انډیویجوال نه کوي، دا خو زمونږ د ملک مضبوطې ادارې کوي. نو اول خدا به څوک د چا خلاف په کیس کېږي، د دې خلاف په گواسو کې، نو جرم دی او ملزم دی او کوم مجرم دی ناغه نامعلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کارروایي کوي او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي، عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورول شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د سن نور سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزې ټوټې یا آډیو کلپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکی او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی، خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو عدالتونو د کارکردګۍ لړکې د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړې دي.
د سیاستوالانو د خبرو مبینه غږیزو ټوټو په اړه تاسې دغه راپور واورېدو چې انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات څه ته وایو، سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګي نمرو که زمونږ بچی مړی دا ګارې دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي وي، کلاشن کوف غاړې ساچولی، د دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
اوردونکو په پړه چینار کې پر استادانو د برید خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. تیر ورځ یو ځل بیا د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو احتجاج کړی وو. هغوی په ټیرونو سوځولو، مرکزي لار تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته د تحفظ ورکړی شي او د متاثرو کورنیو سره د مرستې وشي. بلخوا د سیمې بلدیتي غړو هم تیر ورځ له حکومته د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. په څلورمه مې په تریمنګلو کې بلوګرو پر استادانو برید کړی وو چې پکې اووه تنه وژل شوي وو. دغه پیښه له هغې وروسته شوې وه چې ناڅرګنده وسله والو د ګیدو سیمې یو تن وواژه. نور حال له سیمې طارق اورکزی راکوي چې د پورنیو احتجاج کوونکو پر غږ پیلېږي.
دا نارې په پړه چینار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهه پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی وو چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوې پیخې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټایرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخته بند کړی وه. د هغوی د غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری له متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یو زده کوونکی وای که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي.
موږ حوالې سره دې څه غوښتل، مطلب کوم حال دغه د ملوش کملو نشولو، موږ د پلان ای د کاپټن دې ته موږ مخته شولو، به موږ ټول د دې کوم چې څو چې یو ستاره دې سټډنټیان موږ یو یونین دې هغه موږ ورغړو په دې پرسکرام ماتا موږ ټول حالت احتجاج مظاهره کوو او راپورې موږ ورځو ورځو چې څو پورې وي ته حال نه موږ
پر سلورم مای نه معلومه کسانو له خوا پر شلوزون سړک د ګیدو سیمه یوتن ترويشتل کې دوه پاس ځینې بلواګه د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شوی پیخه پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وته نمړ شول. تر هغه پس د یاد پیخه خلاف په پړه چینار کې د احتجاجي غونډو او لارینونو سلسله روانه ده. پر دروشتم مای په پریس کلب کې بلدیاتی غړیو هم ناشته کړي چې پکې هغوی پر استادانو برید په سخت ټکو غوندلې. ځای مشر ملک زرتاج حسین وای دا یو طرحه غریزه پیخه وه، خو تر ذاتی دښمنی رنگ ورکول کوشش شوه چور باندې دوی خفه دي.
ستا د زمکی فنزه او د تا ورکړي ده دا د تا رپیکیشن کړي وای چې دا د کوم ځای مستزان دي دي کوم ځای غدي دي د زمکی سره هیڅ تعلق نه لري.
په تری منګل کې بلواګرو ټول هغه تنان په نخه کړي ول چې تعلق یې لاشي مسلک سره وو. په نخه شویو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقینو سره تر شهیدانو پیکج د حکومتي پالیسي لاندې درو پومرسته شوه. بلخوا په دغه غړ موږ د ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه دریس تر لاسه کړو او نه پولیسو رته سویلی. البته د نهه پوره شوي احتجاج ته د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجی علی جواد توری په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغوی دی مطمئن دي. توری زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوي او تر هغوی نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغوی جاری وي.
الحمدلله مو څومره څه تفتیشي ادارې دي هغوی باندې بالکل بھرپور اعتماد ده. هغوی موږ ته کوم بریفنګ وغیرہ رکھائی نن ڈی پی او صاحب سره نو شو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شول چا سره تربګا او چا سره چکو چا سره کونه او چا سره توپاکو.
په کورما کې تر خونړی بریدونو پس حالات دومره خراب شوي وو چې حکومت سکولونه بند کړي ول، د مختلفو سیمو لارې تړلې وي، امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولی ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی وو. په سیمه کې د شیعه سنی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږستئ. دولس نیمې بجې شوې او فرخنده صدام سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکښ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د ضمانت باوجود بیا نیول شوی. عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو او پلویانو د ګوند د پرېښودو لپاره فشار اچول کیږي او په کورونو یې چاپی غورسی کی. د لهغې وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند یوې مشرې او د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاري پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د ګوند د پرېښودو اعلان وکړ. د سوات په لرې پرته غریزه سیمه بنجوټ کې د وسوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس والا جوړ شوی دی. بلخوا پولیس وایي په سیمه کې د وسوالو خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. په پاړه چینار کې تیره ورځ تکونکو یو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وژلو د پیښې پلټنې وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي. پر دغه وخت زدهکوونکو وینا وه چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي. تیره ورځ د سیمې بلدیاتي غړو هم په یو خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو نه د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. بلخوا په سیمه کې د شیعه او سنی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانی د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. دغه وزارت پرون د مئی په 23مه په یو خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړ. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونیس کې له عسکرو سره لیدلی. دا په داسې حال کې دا چې ښکاري د روس د بیلګروت سیمې شاوخوا له هغې یوه ورځ وروسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکران څخه په وسله سنبال جنګیالیو د دغه جګړې د پیل وروسته په لومړي وار د پولې هغې خواته تر ټولو لوی برید پیل کړ. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې تیر ورځ د سواد په منګوره کې د ملکن ډیویژن او په خوانی قبایلي سیمو د چیمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون 1.5 وروسته د ټیکس نه ورکولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. په دغه وخت د تجارتي خونو د مشرانو وینا وه چې په سوات او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ له وجې کاروبارونه د زیان سره مخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر ورور سجاد خان هم موجود وو. د نوموړي وینا وه چې دی به له گورنر سره د ټیکس نه ورکولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. پړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اف کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکن ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایل نه د سلور ضلعو د چیمبر اف کامرس عہدیدارانو، د هوټل اسوسیشن، ترانسپورت، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادیو غړو ګډون وکړو. ونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2018 کې ملکن ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. دې سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو، خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې، په زرګونو خلکو ته روزګار برابر کړی. حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي، شته روزګارونه متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چی دا اللہ و دا اللہ رضا چی دا ملکن ڈیویژن چکم زور کم قانون و اغب تاسو بحال کئ، او کو دین نه بهاله دی بیا به مجبورن مونږ ټول خلکو ته مونږ به راوځو مونږ به احتجاج کوو.
د باجوړ چیمبر اف کامرس او زید تجارتی اتحادیه مشر لالی شاول چې په خوانی پټه ضلعو کې د روزګار موقع د نش برابر دي، بیا هم ځایی خلکو لږ کاروبار روان کړی، هغې کې هم حکومت خاندان جوړوي.
پټه کې هیڅ نشته، لکه انډستری دا یو سواد کو تاسو وینئ نو تاسو زما باجوړ ته راشئ، زموږ سره باجوړ کې شلپینګ دي، ډېر شکم دي، دا د مربل پکټرین دي او څه د بر پکټرین دي، نور څه خاطر خوا د حکومت د طرفه څه نشته دي. او د دې ټیکسونو ادا کول دا زموږ د وس او د بس خبرې بدې نه دي، انډستری نه ده لګولې، خاطر خوا موږ له څه مراد نه دي راکړې. د تعلیم صورت حال زموږ دغه دی، د امن صورت حال زموږ دغه دی. زه اوس هم تاسو ته د دې پاټه کې چې دا څونه خلک دا کوي، دې ته زه سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دی چې د خپل سرمایه راستلې دا مطلب جهاد کوي. د بتو ټلیفون موږ ته روان دي، موږ خدا شی مطلب دی یک سره دا مسترد کوو.
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریټ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو، خو هغه نه دی پوره کړی شوی.
دې علاقې سره مونږه د مرجر وشو یا ارس جل جوشو کوم وادي چې حکومت کړی دی، عوامو سره پکار ده چې هغه وادي دی حکومت پوره کړي. کچېرې هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم وعده نشته، او کچېرې هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ وعده نشته. زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې مونږ له یو کمیټې جوړول پکار دي، موږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره ملو شو، نو زموږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي.
پونډه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه به د چیمبر اف کامرس ټاکل شوی تنان وخت گورنر سره ملاقات کوي، او د ټیکس ریات موده غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي.
گورنر صاحب اېنی ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته زیریږي، دا درته زه ان شاء الله دا جبه وعده در کوم. ولی چې هغه سره درد شته
د هر حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دی د ټیکس رعایت موده لسو کالو پورې وغځولی شي. دې نه وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې بشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلۍ او په سینټ کې هم شوې ده، خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوریدونکو، پرون د مې په درویشتمه د روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې د امریکایي ډالر بیا درې روپۍ نور هم زیاته شوې. دا وخت یو ډالر بیا درې سوه اته روپو ته رسېدلې. بلخو د پاکستان مرکزی بینک وایي تېر ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ 9.5 پیسې زیات شوې او 2.8 روپۍ او 15 پیسو ته رسېدلې. په پرانستي مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر ترمنځ فرق 1 روپۍ ته رسېدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او په ملک کې د سیاسي کړکیچ له امله د پیسو مارکیټ د فشار سره مخ دی، نو ځکه د پاکستاني روپۍ ارزښت غورځيږي. په اړه نور تفصیل له نیازلی اورو.
د مای په درشتما پاکستان کې په آزاد مارکیټ کې ډالر نرخ نور 3 روپۍ ګران شوی او په ریکارډ کچا 3.8 روپو ته لوړ شوی دی. په عین وخت کې بیا په انټر بینک مارکیټ کې ډالر 9.5 پیسې نور ګران شوی او 2.8 روپو او 15 پیسو ته رسیدلی دی. په پرانستي مارکیټ او انټر بینک کې د پاکستانی روپۍ او ډالر ترمنځ فرق 20 روپو ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې پیسو د بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مای په درشتما مشال لیډیو ته ویلي چې هیواد یې ډالر ته سخت ارزښت لري، په مارکیټ کې ډالر په اسانه نه ملاویږي. نو د بده مرغه پاکستان کې یو دریم غیر قانوني مارکیټ هم جوړ شوی دی چې پکې د انټر بینک مارکیټ او پرانستي مارکیټ نه علاوه امریکایي ډالر په ګرانه بیا خرڅیږي.
ڈالر کا آج ریٹ بڑھنے کی وجہ بہت سی
دے وائی ڈالر نرخ تجیاتی دو سو علت دی دا ایم اپنا پور نتر لا سکے گی پہواد کی سیاسی کڑ کھینچتے زکا ہیواد کی ڈالر روز تربلی گرانی کی حکومت تر اروان میاش کی سلور ارب ڈالر قرضونا بیر تور کول ہم دی او سالانہ بجٹ ہم پسر دے دا حالات بہم دا سروان وی تر سوچے دا ایم اپ یا ملگرو ہیوادون پور نبی ترلا سے شبی
دوست ممالک سے کوئی امداد مل نہیں جاتی
دا ملک بوستان پوائناچ و پرانستی مارکیٹ او انٹر بینک کی دا پاکستانی روپے او ڈالر ترمنز فرق یہ بھی شروپوتا رسے دلے دے بیا درم یا تور مارکیٹ ہم جوڑ دے چپکے ڈالر دا آزاد مارکیٹ نہ ہم پگرا نہ بیا خرسی گی دا وقف پاکستان کی دا ڈالر نرخ اولی روز تربلی زیاتی گی پکراچی کی اقتصاد پوہا جرنلسٹ وکیل الرحمان بیا مشا لیڈیو تو ویلی دا نڑیوالی مالیاتی ادارے ایم ایف لخوا پاکستان تا پور نہ ترلا سکے گی او پمل کی دا سیاسی کڑکیش لاملا دا پیسو مارکیٹ دا فشار سر مختے
پاکستان جی کم ایم ایف سر کم دا قرض پروگرام معاملات پیش رفت نے کی اور پاکستان سے کم سیاسی معاشی صورت حال دے دے وقت حکومت سا چکم مسائل دے داغی پہنچے بندے حکومت ہم پاگے کے ڈیر سنجیدہ نہ دے نو آگا پروگرام فدے وقت فی الحال چھ دے آگا ادھرے دو یہ وجہ خدا دا دویم وجہ دا چھے دی جون کے تقریباً دو ارب ڈالر چھے دن داغی پیمنٹ کھول دی ریزرو زمون کم دی نو داغی پہنچے بندے دا سے غٹ وجوہات
د وکیل الرحمان په وینا د سیاسي اړی غړی لامل د ډالر سپلای کم شوی او بل دا چې حج سیزن هم پیل شوی دی چې لامل په مارکیټ کې د ډالر او طلب سیوا شوی دی او بیا بهر هیوادونو کې میش پاکستانی خپل پیسې په غیر قانوني لاري پاکستان ته راليږي او دغه پیسې په تور مارکیټ کې په زیات قیمتي لیندین کیږي دا چې ډالر ګرانیږي په عام ولس پای سره اغیز وی په پیښور کې اقتصاد پوه خبريال طاهر امین بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستان زیاتره خوراکي توکو ترڅنګ نور شیان د بهر هیوادونو راغواړي چې دغه لین دین په ډالر کې کیږي نو چې پاکستانی روپی غورځيږي نو په هیواد کې بګرانی او بیروزګاری هم سیوا کیږي
په ایکسپورټس کې مسلسل پاغه کې هم کیمرا روان دي او دغه شان زموږ چې کوم لارج سکیل مینوفیکچرینګ انډستری ده نو دا غي په پروډکشن کې هم تقریبا 8-10% په دې لسو میاشتو کې هغه کیمرا غلي دي نو څومره چې کوم زموږ اکنامک انډیکیټرز دي هغه په لاندې روان دي په داسې حال کې په روپیه باندې پریشر نور هم سیوا کیږي چې کله په روپیه پریشر سیوا کیږي چې یو خزم پروډکشن کمیږي
پاکستان چې د اقتصادی مشکلاتو سره مخ دی پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅې کوي خو تیر کال د نومبر راهسې د ایم ایف سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو
اردن کو د شمالی وزیرستان د شمال سیزون کی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپل کورونو ته ستانه کړي د شمال دغه سیزون کې له تیرو نه کلونو راهیسې بې کور دي د پاکستان پوز په 2013 کال کې د وسلوالو ضد ضرب عضب په نوم عملیات کړي وو او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان بې کور شوي وو په دوی کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي خو په ګڼ شمېر اوس هم په مختلفو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي بڑے دو عمر وزیر دارا پور ہو رہے
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزی مشرانو په یوه جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته سو غوښتنه کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی زکه چې 2014 کال فوزی عملیاتو راهسې لا هم بې کوره دي د شاوال اوسیدونکي دا غوښتنه هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شاوال په ادرس پتا ورته جاری شي د شاوال اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده خو د واپسی مرستې د شاوال بې کوره شو لپاره نشته زکه چې د شاوال شمالی وزیرستان ډومیسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري نو آیا شاول د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلکو یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کي خو چې کیم د وپسې د آی ډی پیز مراحت یا د کیری سروې دي د هغې نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زه خپل هم موجود وم چې ویلې ده چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومت د سول انتظامیې نه گزارش کي سول کې سیناتی کې چې لاس کلینه میز دار په دار خاورې په سر ګرځي خپل وطن مړانګړي چې پروتای خپل نکنای ټټو باید نو په چار دو چې میشته د خو وطن دغه خوبره شناخت غو ملاو شي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتی چې دا ورته ملاو شي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وایي چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک نه کډوال شول او تنه کولا وشول چې دا خلک د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلکو جرګه وغوښتله چې تاسو واپسي وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسي غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکافیل جانی خیل کا بل خیل گربز دا قبیله دا پټول نو خپل تحصیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ درس ته حکومت کار دی چې څه ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاول د واپسې لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکاخیل کابل خیل گربز سیدگی او جانی خیل قبیله د غلطه آباد دي. زربیازه بملیاتو رهسه د شوال خلک هم به کور شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروته. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال ټورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و پای ته رسېدلی. په دې سیالیو کې چې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو د سیمو د والیبال دیرشو لوبډلو برخه واخیسته، نندارې لپاره یې هره ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل. نور حال په دې راپور کې چې هلته د والیبال لوبې د کتونکو پر غږ پیلېږي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د مندوزۍ د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د نندارۍ لپاره د تڼۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو سربېره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول. چې د خپل خپل لوبډلې په ټکټکو ګرمولولو او غورځي بدرګه کولی. د مندوزیو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال روډي ته وویل
وکین دا ډول ټورنمنټونه د ځوانانو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته ومیږي. په دې وروستیو کې مسؤلینو ډېره توجه کړې ده والیبال ټورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دا ده چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅې ګړندۍ کړي.
د لوبو تابع کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل، خلکو لپاره سالمه بوختیا، او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوبو یو تابع کوونکی شریف الله درویش وایي
ویګه دغه دغه و چې د کلی ځوانان او د کلی خلک په وځي وسطو د خلکو لپاره د تفریح چانس برابر کو، او ان شاء الله په انده کې بم دا د پیچ د خلکو لپاره موږ بیا هم خدمات وکړو.
د خوش اوسیدونکو وای سپورت د نور خو اغیز په خوکه دې ته هم لار هواروي چې خپل ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریک کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼۍ خوروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره وځته کیږي، هغه ولس چې څه غوښتنه او ارمانونه لري هغه مسؤلین ته مخامخ یي، یا دغه ټورنمنټول لري مسؤلین خپل پیغام او میسج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوش د هغو ولایتونو دی چې خلک ځوانانی په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري، او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه 40,000 تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رزمي او غیر رزمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې د پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال اړ دي ته وګورئ چې په خوست کې مو د فوټبال د اوبخې د والیبال د ټورنمنټ په اړه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته، خو دلته کې وړه شان د ماخلو
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
رودونکو آیس مت یا آیس هغه نشه ده چې پروستوی کې قربان دي. د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډېرې خلک روږدي شوي دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د 13 او 10 کلونو ترمنځ دي. د عامه روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روږد کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ول یو د دې مسلې حل څه دی، دا به د داود خټک په دې راپور کې وورو.
بس یہ خلقی کی ملاوی کی دیکھا دیں آگے رہو جی بس یہ غلط لگ تفرن چلی گئی بس یار دوست مر گئی بولتا کہ ہم کہنا سر کا شیر پور سے میں لگا لگا چلے گیا چیز میں خلقی بھی نہیں ہوا تھا
کا او گوری دل کی ہر یو کس لگیا دے چے اوی آئس چوری او 200 روپے گرام میں خرچیں.
کریسټل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي، د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې. 13 کلن ابرار خان چې شپږم جمعه ویلې او دا وخت په نشو روږدي کسانو په مرکز کې علاج روان دي، وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره له ملک بهر، د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړل.
کله مې شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې هغه نه د کور څوک نه مشه ځو هغه دغه وجه مې شروع کړل.
کله
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوې برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروئن استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړې ده. د ډاکټر طارق په وینا که څه هم ځوانان د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي، خو په دې کې یوه لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي. ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځېده او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ډاکټر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سینټر په چارسده کې دی، او چارسده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې ارې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوي چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه، چې هغوی نشې کیم خرڅوي هم، نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ پخپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلی یا مطلب یو سپیسیفک ایریا وه چې په هغې کې جوړېدلی، نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیسمیت پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي، او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالی یو احساس کیږي، او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدې په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې. د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکي وایي هغه وخت په د سمګلینګ للارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګستری لادمه مخکې تاسو د داوود خټک راپور واورید چې د آیس نشې پاړه باندې